دا مشال لري دا د مهال په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولسمه بجی دي. دا مشال لري په خبرونه کې موضوع ګل آیاس او ملیحه میرزاده هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا اخه پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅن شننې او تبصری او ونې خبرونه جمهوریت هم د خبرو اول خبرونه له ملیحه میرزاده وو.
السلام علیکم ته ټول اول فامو کړی د خبرونو سټاپ ته په پیښور کې د ډیپټی کمشنر دفتر په حکم په خار کې د جماعت او داوا ډلې مرکزی دفتر تړل شوی. چارواکي وایي د بلوچستان په کلاسې فولا کې په کور کې د نن 14 الکبله دوه کسان وژل شوی دي او د امریکا د دفاع وزیر په ایران تور لګولې چې د عراق په پارلماني ټول ټاکنو کې د لاسوهنې ناکام کوشش کوي. تفصیل د پیښور د ډیپټی کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو تر بندې اسلانډي ډلې د جماعتو داوا د پیښور مرکزی دفتر تړل شوې دي. مشال ریډیو ته پرون رسیدلی یو سند کې دا خبره څرګند شوې ده. د دې سربیره د دې ډلې د دریو مدرسو او دوه جماعتونو انتظام د پیښور اوقافو محکمې ته حواله شوې دي. د دفتر په نوټیفیکیشن کې راغلي چې دا ګامونه د مارچ په 9 پورته شوې دي او د جماعتو داوا سره تړلې ډلې فلاح انسانیت فاونډیشن دفتر هم بند کړل شوې دي. پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په کلا سیف الله کې په یو کور کې دننه په 14 کې په مبینه توګه له طالبانو سره اړه لرونکي د یو مذهبي عالم په ګډون د هغه د کور یو بل غړی وژل شوی دی. د ډیپټی کمشنر شفقت شاولی په خبره بیګا په دغه 14 کې تر لسو زیات کسان زخمی شوي هم دي چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي. د کلا سیف الله د پولیسو مشر محمد یوسف ویل چې 14 په موټر کې د ځای پر ځای شو بارودو لامل مخې ته راغلي. یوسف ویل چې جوبل کسان هسپتال ته رسول شوي دي. ډیپټی کمشنر شفقت ویل چې د وژل شوي نوم تن حبیب الله خان وو او په ولسی کچه د افغان طالبانو د ملاتړ څرګندولو لپاره پیژندل کېدو. شاولی خبریالانو ته ویل چې د وژل شوي ملا خپلوانو انتظامی چارواکو ته ویلي چې 15 هغه کسان چې د 14 په وخت په دغه کور کې موجود وو اوس هم لا درک دي. هغه ویل د بدن د اعضا برخې چې دوی موندلې دي ښایي هم د دغو روغو کسانو وي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای په هند کې خپل سفیر تر هغه رپورټونو پسې د سلا مشورې لپاره راغوښته چې ګواکې په نوې دلی کې پاکستاني سفارتي عمله او کورنۍ زورول شوې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل دا خبره پرون په اسلام آباد کې 19 خبري هونډې ته وکړه. هند دغه تورونو په اړه لاسنه دی ویلي خو د هند بارنو چارو وزارت ځینو ناڅرګندو چارواکو هندي رسنو ته ویلي چې په اسلام آباد کې هم د هندي سفارتکارانو زورونه زیاته شوې ده. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. نیټو پر طالبانو غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. د نیټو مشر یانس ټولټنبرګ تیر مازیګر په برسلز کې خبري غونډې ته ویل د کابل لخوا طالبانو ته د سولې ډیر واضح وړاندیز شوی نه هغوی یې باید ومني.
د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بېله کوم قید و شرط خبرو ته رابللی دي هرکلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ و. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لاره ومني.
ستولتنبرګ ویل که ټول طالبان نه وي نو د هغوی ځینې کسان خو به ضرور د سولې خبرو ته تیار وي نو دا باید وکړي. تر دې مخکې د نهې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس افغانستان ته د سفر په وخت خبریالانو ته ویلي چې ځینې طالبانو د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. افغان چارواکو د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې په ډرونبیت کې د داعش یو مشکوک وسلوال د وژل کېدو دعوه کړې. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم نن مشال ریډیو ته ویل چې تیره ورځ د نړیوالو ځواکونو بی پایلوټ الوتکې د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ریچلام سیمه کې برید کړی چې پکې درې ماشومان هم وژل شوي دي. نوموړي وویل دا نه ده معلومه چې ماشومان د روزنې لپاره له دغه وسلوال سره ول او که خپلوان یو. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په ایران تور لګولې چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې ناکامې هڅې کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی غواړي په مئی میاشت کې کېدونکو انتخاباتو کې د بل ځل لپاره واک ترلاسه کړي. ماتیس د مارچ په 15 د منځني ختیځ او افغانستان تر دورې پس واشنگټن ته د واپسۍ په وخت خبریالانو ته وویل چې ایران د عراق په ټاکنو کې د لاسوهنې کوشش کولو سره د روس په لاره روان دی. د ماتیس دغه خبره هغه تورونو ته په اشاره وه چې ګواکې روس د امریکا، فرانس، مکسیکو او نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. ایران تر اوسه د دغو تورونو په جواب کې څه نه دي ویلي خو پخوا یې په عراق کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. د سعودي عرب ولی عہد د مارچ په 15مه په دې خبره ټینګار وکړ چې که ایران اټمي وسله جوړوي نو دوی به هم جوړ کړي. دا خبره ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان سی بی ایس ټی وی سره په مرکه کې وکړه چې پرونی یو برخه خبره شوه. تهران په سلاغي سمدستي د نوموړي څرګندونې غندلې دي. ولی عہد محمد بن سلمان په مرکه کې وویل چې سعودي عرب اټمي بم جوړول نه غواړي، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې که ایران اټمي بم جوړ کړي نو دوی به هم زر تر زره جوړ کړي. دغه ټوله مرکه به د مارچ په 13مه خبره شي. د ایران ایرانی ٹی وی تر مخه د هوا د بارنو چار وزارت ویان بهرام قاسمی ویل چې ولی عہد یو ناپوه کس دی چې یوازې دروغ وایي، ترخی خبرې کوي او په سیاست نه پوهیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر 19 روسي وګړو 15 روسي او کمپنونو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. چارواکي وایي دا بندیزونه د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې او په امریکا د انټرنیټي بریدونو په سر لګول شوې دي. پرون د اعلان شو بندیزونو لمخې هغه 14 کسان په نښه شوې دي چې تیره میاشت د امریکا ځانګړي پلټون کې رابرټ میولر محکوم کړي ول. په دې کې د روس ولسمشر دفتر سره نږدې اړه لرونکي تاجر یوګینی پریکوژین او هغه کمپنی شامل دي چې دې ورته په مبینه توګه پیسې ورکوي. د امریکا په نوو بندیزونو کې د روس استخباراتي اداره هم په نښه شوې. د امریکا د خزانه سیکرټري په یو بیان کې ویل چې دا بندیزونه د هغو هڅو یوه برخه ده چې د روس لخوا د بریدونو مخنیوی وکړل شي. د مارچ په 15مه د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوي چې د شام حکومتي ځواکونو او ائتلافي ملیشو د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو لپاره د یو کمپین په ترڅ کې په ښځو جینکو او سړو جنسي تیری کړی دی. ملګري ملتونه وایي دا کړنې د جنګي او انسانیت خلاف جرمونه دي. د ملګرو ملتونو پلټونکو په یو رپورټ کې وویل دوی ته معلومه شوه چې د شام په کورنۍ جګړه کې د یاغیانو ډلو هم د جنسي ځورونې جرمونه کړي دي، خو د هغې شمېر دومره زیات نه دی. په رپورټ کې ویل شوي چې د اسلامي دولت وسلوالو ښځې او جینکې د زنا په تور هم سار کړي، جبران یې واده کړي او هم جنس پرست نارینه هم زبرولی دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدل چې مریه امیرزاده وړاندې کول. درنو اوریدونکو، کچره صدر روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ته څنګه د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واوري. دا خبر پښتونخوا حکومت د جماعتو دعوه ډلې پر ضد اقدامات کړي. یو شنونکی دا ګام ناکافي بولي.
پاکستان غټ ګامونه نه دي پورته کړي.
پاکستان د مشورو لپاره له هند خپل سفیر هیواد ته وربللی. د پېښور چارواکي وایي یو څلور څلوېښت دفعه د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې د مخنیوي لپاره نه ده لګولې. د ناټو مشر پر طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو ته حاضر شي. سکال په پاکستان کې د سنټ انتخابات وشول او د قومي اسمبلی انتخابات هم کیږي. په جمهوریت خبرونه کې مو د هغه هیواد پارلماني نظام څېړلې.
پارلمان کې سیاست سید راشي انتخاباتو کې نو هغه کول شي خپل ځان ته وزیر اعظم منتخب کړي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل، د خیبر پختونخوا حکومت د جماعتو دعوه ډلې یو شمیر دفترونه او ورسره تړلې ځینې مدرسې تړلې دي. پرون مشال رادیو ته رسیدلی یو حکومتي فرمان ښایي چې دا اقدام روانه میاشت شوی دی، خو چارواکي د دې فرمان په اړه له سویلو ډډه کوي. دا ګام پر پاکستان د نړیوال تر فشارونو زیاتېدو وروسته شوی. په فروری کې د ناقانونه پیسو د کنټرول او د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه وکړه چې پاکستان به د جون په میاشت کې د ترهګرو د تدمین کوونکو هیوادونو په خړ لیست کې واچوي. نور تفصیل د بشیر غواخ په رپورټ کې اورو.
مشال ریډیو ته د مارچ په 15مه رسیدلی یو سند ښیي چې د خیبر پختونخوا سر ښار پېښور د ډیپټي کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې جماعت الدعوا ډلې پېښور مرکزي دفتر تړل شوی دی. همداراز د دې ډلې د درې مدرسو او دوه جماعتونو انتظام د پېښور اوقاف محکمې ته حواله شوی دی. د یاد دفتر په نوټیفیکیشن کې راغلی چې دا ګامونه د مارچ په 9مه پورته شوی دي او د جماعت الدعوا سره تړلې ډلې فلاح انسانیت دفتر هم بند کړل شوی دی. په سند کې ښکاري چې دا د پېښور ډیپټي کمشنر شاهد علي له دفتره د مارچ په 12مه د کمشنر دفتر ته د معلوماتو لپاره لیږل شوی دی، خو هغه پرون مشال رډیو ته وویل چې دوی نه غواړي په دې اړه وغږیږي ځکه چې په وینا یې د راز معلومات دي. خو مشال ریډیو ته رسیدلې د دې نوټیفیکیشن کاپی څرګندوي چې په څمکنو کې مدرسه الاسریه انقلاب، مدرسه اسمالیه بدای او په میرا کچوري کې مدرسه تحفظ القرآن واک له جماعت الدعوه ډلې اخیستل شوی دی. په امریکا کې د ولسن سنټر تحقیقاتي مرکز سیړونکې مایکل کوګلمن وایي نړیوالو فشارونو پاکستان مجبور کړی چې په نړیواله کچه ترهګري اعلان شوو ډلو خلاف لاس په کار شي. داغه په خبره اسلام آباد باید دا چاره په سیر روانه وساتي.
پاکستان چې اوس مهال څه کوي دا باید وستایل شي. د ترهګرو ډلو سره تړلو مدرسو خلاف یې ځینې د پام وړ ګامونه اخیستي دي، خو زه ویره لرم چې کله نړیوال فشار کم شي نو نوې خیریه ادارې به په نویو نومونو او نوې بڼه راښکاره شي. فکر نه کوم چې پاکستان به حتماً د هغو نوو ډلو خلاف هم ګامونه واخلي.
د جماعت الدعوه ډلې بنسټګر حفیظ سعید دی چې په هند کې د حملو په پلانولو تورن او امریکې لخوا ترهګر اعلان شوی. لس میلیونه ډالر انعام هم پی ایښی دی. خو ناکټه اداره چې په پاکستان کې د کلدم تنظیمونو لیست او د هغوی پر فعالیتونو نظر ساتي، لا هم حفیظ سعید او یا هم جماعت الدعوه ډله په دې لړ کې نه دي شامل کړي. د افغانستان او پاکستان په اړه د یو څېړنیز کتاب From Cold War to Gold War لیکوال عاصم یوسفزی وای پاکستان زکات د جماعت الدعوه خلاف لوی ګامونه ناخلی چې د ترهګری پر ضد جګړې ل پراخېدو اندېښنه لري.
پاکستان تر اوسه پورې د سو دهشتګردو خلاف پاکستان ډېر ښه کاروایی کړی دی، په دې کې څه شک نشته. خو سو پورې چې دا کم دهشتګردي چې کم تا ګډ او بیډ طالبان او ګډ او بیډ دهشتګرد چې کم یو تفریق نه چې پاکستان کې کیږي، نو د هغې په سلسله کې مونږ دا کتلی دی چې پاکستان د هغوی خلاف سداسې غټ ګامونه نه دي پورته کړي. دې وخت کې خو دا وینا لږه مشکله ده په دې وخت کې چې آیا د دې اقداماتو به سر داسې غټه نتیجه راوځي او کرو به نه دي.
پاکستان په پنجاب صوبه کې هم د جماعت الدعوه ډلې ځینې اړوند ادارې او مدرسې بندې کړې وې. دا ګامونه تر هغې وروسته واخیستل شول چې په فروری میاشت کې پاکستاني چارواکو ومنله چې که په خپله خاوره یې د وسلوالو ډلو د پیسو را جمع کولو مخه ونیوله، نو د جون په میاشت کې په هغه لیست کې د شاملېدو سره مخ کېدای شي چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیواله اداره به یې جوړوي.
بشیر غواخو چې تاسو رپورټ کړنې کول درنو اردوونکو، پاکستان له هند څخه خپل سفیر د مشورو لپاره هیواد ته وربلل دي. دا خبره د بارونو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډه ته کړی. فیصل تور پوری کړو چې په هند کې پاکستانی ډیپلوماټان زورول کیږي. هند په دې اړه لاسندې بیلي، خو د هند د بارونو چارو وزارت ځینو چارواکو هم پر پاکستان ورته تورونه پوری کړی دي. نور تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وویل پر احتجاج او شواهدو سربېره یې د هند لوري مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. د تور پورې کړ چې په نوې دلی کې پاکستانی ډیپلوماټان ځورول کیږي. ډاکټر فیصل وویل د دې په غبرګون یې په اسلام آباد کې هندي سفیر جی پی سنگ د بهرنیو چارو وزارت ته ور وغوښت او ورته یې سخت احتجاج وکړ. ډاکټر فیصل دا څرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې په هند کې پاکستانی سفارت ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي چې ښیي د ډیپلوماټانو ګاډو پسې پر موټرسایکل سپاره کسان ځي او د ګاډو مخې ته یې نور موټر ورو روان دي چې د دوی رفتار ورو کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل په خبري غونډه کې وویل دا د ډیپلوماټانو قصدي ځورونه ده او د دوی پر شکایتونو سربېره دا ډول پیښې په بیا بیا شوې دي. په هند کې د پاکستان ډیپلوماټانو ویلي چې د ځورونې تازه پیښې د سه شنبې او چهار شنبې پر ورځو شوې دي او په تیرو دوو اونیو کې له 15 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د دې تورونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د وزارت ځینو چارواکو د نوم نه ښودو په شرط د هند ورځپاڼې او ځینو نورو رسنیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې د هندیو ډیپلوماټانو د ځورونې پیښې زیاتې شوې دي. د هندو ورځپاڼې د جمعې پر سهار د چارواکو په حواله ویلي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په پاکستان کې هم د هندیو ډیپلوماټانو د ځورولو پیښې روانې دي. دوی زیاته کړې چې په نوي دلی کې شوې پیښې ښایي د اسلام آباد د هغو غبرګون وي. د ډیپلوماټیکو او سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنوینشن وایي چې د ډیپلوماټانو ساتنه او امنیت د کوربه هیواد ذمہواري وي. د هغوی امنیت ته ګواښ یا ځورونه د ډیپلوماټیکو قوانینو خلاف ورزي بلل کیږي. هند د پاکستان لخوا د مشورو لپاره د سفیر وربللو په غبرګون کې لاس نه دی ویلي، خو د کنټرول پر کرښه او په کشمیر کې د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو تعلقات له تیر شاوخوا یو کال راهیسې خراب دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږی. دا پیښو چارواکي وای په ښار کې یو سلسلور سلویخت دفعه د پښتون تحفظ غورزنګ د راتلونکي جلسې د مخنیوي لپاره نه ده لګولي. د چارواکي تیر ماښام تر هغې وروسته له مشال اډیو سره خبرې کولې چې پر ټولنیزو رسنیو له حکومتي فرمان څخه دا معنا اخیستل شوې چې ګواکې د کیدونکي جلسې مخې ته د خنډ لپاره جاري شوې دي. هلته د پښتون تحفظ غورزنګ غړي وای ښایي د پېښور جلسه پر خپل ټاکلي تاریخ ونه شي. نور تفصیل د بشیر غواخ په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا چارواکي پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو خپرې شوې هغه اوازې بی بنیاده بولي چې وایي د پېښور کمشنر د دفاع یو سل څلور څلوېښت په لګولو سره کرفیو یا ګرځبندیز عملي کړی او په دې توګه غواړي د پښتون تحفظ غورزنګ د راتلونکي جلسې مخه ونیسي. د پېښور ډیپټي کمشنر شاهد علي د مارچ په 15مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی یوازې د هوایي میدان خواوشا سیمو کې د هوایي ډزو مخنیوي لپاره دفع یو سل څلور څلوېښت لګولې ده. داغه په خبره دا دفع به تر هغې پورې نافذ وي تر څو چې دلته د پاکستان هوایي ځواکونو روان تمرینونه نه وي بشپړ شوي. هغه د تمرینونو د ختمېدو نیټه واضح نه کړه. نوموړي زیاته کړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ د جلسې مخنیوي لپاره دا کار نه دی شوی.
کرفیو ورفیو نشته، ما خبر کې د کرفیو څه ضرورت راځي کنه، خو هوایي فایرینګ چې نه په هغه باندې کې دی هغه د فکر څه ولې ستاسو ایریل فایرینګ چې هم نه په هغه باندې دی د کایټ فلاینګ باندې پتنګ بازی څه په دې باندې کوي. ایئرپورټ په دې سایډ باندې دل څنګه هغه کیږي د ایئرپورټ سره اکټیویټي د اکټیویټي وی او پرکټس وغیرہ نو په هغه کې چې نه انټرفیر څنګه هغه د وجود راځي.
د پښتون تحفظ غورځنګ مشرانو تیر اونۍ په بلوچستان کې تر جلسو کولو وروسته اعلان کړو چې په پېښور کې د مارچ په 15مه یو لوی جلسه کوي. د بلوچستان تر ناسو وروسته هلته پولیسو د غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی و. دوی ویلي چې حکومتي خنډونه یې مخه نشي نیولی. د پېښور جلسې یو منتظم طارق افغان مشال ریډیو ته وویل چې کېدای شي د دې ناستې وخت بدل کړي، خو په بړه کې راتلونکي جلسه به دوه ورځې وروسته په خپل وخت کېږي.
ممکن دا ده چې دا وځنډول شي ځکه چې د دویشتم تاریخ نه لیکم اپریل پورې د یونیورسټو د کالجونو د پسرلي چوکیانې دي. نو د دغې چونکې دا تحریک د ځوانانو تحریک دی، نو موږ دا وایو چې ځوانان هغه کلو ته لاړ شي نو واپس به خپل تازه دم راشي، او چې کله دې نوې کلاسونه سټارټ کړي نو په هغه دوران کې به موږ دغه جلسه دلته کې دو چې ځوانان پکې ښه په بھرپور طریقې سره شرکت وکړي. د لوړې جلسه به انشاءالله په خپل چې کوم نیټه شوې وه هغې نیټه باندې به د لوړې جلسه کېږي په دې 13 تاریخ د اتوار پورې.
د پښتون تحفظ غورځنګ لخوا په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو ایس ایس پی راو انور د نیولو غوښتنه شوې. همداراز دوی غواړي قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې شي او په قبایلي سیمو کې دې پوځي چیک پوسټونه کم او ګرځبندیزونه ختم شي. دوی دا هم وایي چې غیب کړل شوي ځوانان دې خپلو کورونو ته راستانه کړل شي. پښتون تحفظ غورځنګ د فروری په 10مه په اسلام آباد کې خپل پړلت د حکومتي وادو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه. حکومت په لیکلې بڼه واده ورکړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ غوښتنې به مني، خو د دې غورځنګ مشران وایي حکومت لا هم په بشپړه توګه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه به په بیلابیلو سیمو کې د چمتووالي تر جلسو وروسته بیا په اسلام آباد کې احتجاج پیلوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړیته تاسو غوږی درنو ودونکو، د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون یو مخکخ طلال چودھری د عدالت د سپکاوی په مقدمه کې په رسمي توګه تورن کړی دی. طلال چودھری تر نیحال هاشمی وروسته د مسلم لیگ دویم سیاستوال دی چې ور باندې د قاضیانو د پریکړو د بې احترامۍ تور پورې شوی دی. د یادګون یو بل سیاستوال دانیال عزیز پرو خبرانو ته ویل چې دوی ځکه د عدالت پر پریکړو انتقاد کوي چې پر ضد یې وړاندې شوي اسناد بې معنی دي. د قانون چارپوهان وای سیاستوالان عدالتي پریکړې نشي ردولې خو انتقاد ور باندې کولی شي. نور تفصیل د نجیب بابر په رپورت کې.
د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په 15مه د کورنیو چارو پر وزیر مملکت طلال چودھری فرد جرم عائد کړ. پر هغه د عدالت د سپکاوي تورنو چودھری د جنوري په میاشت کې یو تقریر کړو. هغه خپل مینوالو ته ویلیو چې د مسلم لیگ نون ګوند سیاستوالو پر ضد فیصلې او روان کې قاضیان له عدالتونو راو باسي. د مارچ په 13مه نیټه د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون حکمران ګوند یو بل مشر دانیال عزیز ته هم نوټس جاری کړو. له هغې غوښتي و چې په خپلو تقریرونو کې د عدالتونو د سپکاوي په اړه دلایل وړاندې او وضاحت وکړي. نوموړي د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د سپریم کورټ سربیره پرې د احتساب عدالتونو کې هم کیسونه روان دي، خو د دوی په خلاف هیڅ ثبوتونه نشته. دانیال عزیز زیاته کړه،
هغه د لویو لویو شواهدو د پیټیو خبرې کېدلې، هغه هیڅ شی نه و. هغه د قانون تر مخه په عدالت کې د ثبوت په توګه نشي وړاندې کېدلی. هغه د تش په نامه شواهدو پیټۍ په منځ کې تشې ثابتې شوې.
تلال چودھری د جنوري په 20 تاریخ د پنجاب په جړنوالا کې یوې جلسې کې پر عدالتونو نیوکه کړې و چې ولې یوازې د مسلم لیگ نون سیاستوال هدف ګرځولې دي. نو موړې زیاته کړې و چې د مسلم لیگ نون لوی لوی جلسې خي چې خلکو د عدالتونو تورونه او فیصلې رد کړې دي. دا د مسلم لیگ نون یوازینی سیاستوال نه دی چې د ججانو په سپکاوي تورنېږي. سپریم کورټ د دې ګوند سینیټر نهال هاشمی د 15 کلونو پورې پر کومې سرکاري چوکۍ له کاره منع کړو. د عدالت د پریکړې تر مخه نوموړي یو میاشت زندان تیر کړ او 50,000 روپۍ جرمانه یې ورکړه. تیر کال د سپریم کورټ لخوا نواز شریف د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کولو او نااهل ګرځولو وروسته د هغه لور مریم نواز او د مسلم لیگ نون ګوند ګڼو سیاستوالو پر عدالتونو خپلو سختو نیوکو ته دوام ورکړ. د قانوني چارو پو قاضي انور وای، هر څوک کولی شي د عدالتونو پر پریکړو تنقید وکړي، خو خلک به تشدد ته نه هڅوي.
او زیاد نه زیاد کوشش نه سوال نه ورته کی اوس خدا چې ښکاری چې اداره ته پخپل پرسیکیوشن هم کوي. اوس خدا چې ښکاری نو اداره ته جج چې دی مرکه خدا هم چې دی چا توهین کوي نه هغه د پخپل دنه وي بل دغه ته دې کیس.
تیره میاشت پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې ویلي وو چې عدالت د هیچا پر ضد نه دی او ټولې پریکړې په انصاف ولاړې دي. په همدې حال کې سپریم کورټ تیره ورځ د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د عدالت د سپکاوي یو پیټیشن رد کړی، خو تر دې مخکې هغه او لور مریم نواز ته نوټس جاری کړو.
نجیب امیر چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، درنو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د بیلابیلو زلو او کلو او خاري سیمو ناظمانو او کونسلرانو په پېښور کې احتجاج کړی دی. دوی تیر ورځ په پېښور پرېس کلب کې مشال اډو ته ویل چې له سو میاشتو راهیسې تنخواګانې او غیر ترقیاتي پیسې نه دي ترلاسه کړي چې لکه بل یې د دفترونو کرایه ورکولی شي او نه یې کارونه هم کولی شي. دا خبر پختونخوا د دې ناظمانو د احتجاج په اړه لاسنه دی ویلي. د دوی خبرې او څرګندونه اورو.
شیر محمد افریدی کوارډ نه راغلی وو، مو سره د ټول ناظمان دي په دې سلسله کې راغلی وو چې آیا مخکې دا چې کم ټایم روان ده دی کې مخبل تحفظ حاصل وو چې یار سبب مو څه کو کا سبا د الیکشن یې غشي د مو دفتر دي دي مو د غدي کرایي دي وغیرہ وغیرہ دا بو مو کم ځای نه ورکو.
د کوارډ ویلج ناظم اربن سیکس وارڈ 16 نخت ما سیف الامیر نوم ده. تنخواه تا 3-4-5 مهینه شوه تو موتا نه تنخواهانی رغلی دی نو دو موتا تو یو تنخواه رواسته دی درو میشتو بعد اغای ریلیس کهی نو نکره ایش تا دی 4-4 مهینه شوه تو موک رهی ندی برکدی نو اخیر موتا اغای روی چشی تو ایرک رهی را کهی کنوی ده دفتر بندو تلی آچو نو چونکه ده تو دفتر امو بند گو سعید چپیانی دی مو پوالی کو سامان بدا تو دچا مکان دغه ته بهر وشه پولی کو نور ته مو سره هیڅ انتظامات نشته. مخفل حقوق تر غلی ته مو ته خپل حقوق راک.
زمانه ما ظهور احمد پراچا ناظم اربنون وارد 2 کوم کو هارت ریالټی دی دی کې بالکل مو ځای سات نشتی ست باندې نه دی ملاو. دا ټوله پیسې چې ریالټی ورا ملويږي اغا ایم ایم پی ایم پی ته ملويږي ایم ان ای ته ملويږي ټوله دا د اخري لګیا دی نو مو ته نشتی ست باندې 100 ډالر فند وی چې مو خپل نه لاس سره کارو اختیارات مو سره هم نشتا. ما غا پیر چې راغلی فندونه راغلی دی اخی نه پستا نان ډیولپمنٹ فند هم نه راغلی ډیولپمنٹ فند.
زمانو مو صدر شاه دی ز ویلج کونسل لړمټونه یوت ممبر ایم ډیسټریکټ پېښور 400 دروډ. اسینګ جتا ستپدا صوبای حکومت یو ناروله چې مونږ به نیشنل سطح باندې په لاندې سطح باندې خلق مضبوطو یو بدلون به راولو. دوی که په حقیقي مانو کې په عوامو کې بدلون نه راوستو یا لاندې خلق نه مضبوطول نو دوی ته دې نارې هیڅ قسم ضرورت نه وو. په دې کې دوی د روایتي سیاست په شان دا د یوت په نوم باندې چې څنګه مخکې وډه غزل شوی د یوت په نوم چې کوم ممبر راغلی هسې برائنام دی که کسان ممبر دی برائنام دی که خواتین په نوم باندې دوی آواز کوي خواتین ممبران مونږ سره ناست دي هغوی ته هیڅ قسم مرات یا اختیارات یا نور مسائل نشته چې زمونږ څونه میټنګ دي که اجلاسونه دي هغه مونږ اپنی مدد آپ کے تحت کوو.
دا پیښور ناظمانو چې د مشال د احتجاج وروسته په پیښور کې مشال اډیو سره خبرې کولې.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال اډیو ته تاسو غوږی قدر مره ودونکو تیر ورځ د نومیالي شاعر او مفکر عبدالغنی خان دوشتم تلین وو. نوموړی د خدای خدمتګار غورزنګ او د عدم تشدد د فلسفې د لارښود باچا خان زوی وو او د پښتنو د حقونو لپاره یې په مبارزه کې د قید وبند سختې هم تیرې کړې وې. د غنی خان د کار او زیار له کبله د هغه نوم د پښتنو د لویو شخصیتونو په قطار کې راځي. هارون بچای په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
مرګه ځه چرته ورکیږه زه لا نه یم اوزګار خم درنګ کې لا خمار شته زه ترې لپې ټکوم. خلک وایي لاړ بوډا شو غنی خپلې مستۍ وخوړ زه یم ناست د یار ویښتو کې د نرګس ګلونه ږدمه. غنی خان د خپل ځانګړي شعر او فلسفي خیالاتو له وجې په لر او بر پښتون وطن کې شهرت لري. هغه د 1944 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې د 450 کلي کې زیږیدلی و. غنی خان مسیح بهرام خان وایی دوی هر کال د خپل بابا تلین المانزی او لاغه سره تیر کړي خ وختونه یادوي.
ځکه دا کال نو بس بیا مونږ هغه خیرات ختم مو کړ زه هم چې دا داس یو نیم کسان چې لکه دا مرګ نه وي جوړ نه مړ کېدل نو ما ته یاد شي خبر هغه ولی بابا سره خدای دې وبخي وی ولی وی ظلم تیر کوي لکه دا پښتنو لزه خپل سوچ کوم چې ما غوسه نه کړل کنه نو ولی بابا وته دا خبره کوله وی چې وخت په داسره چې دادا چې مونږ مخال کو نه یریو بیا به مونږ ستاسو په وجه یاد وي او بل دا وایي چې یاره مینه ډک انسان لکه دا وړو سره به ورکوټي و د لوی سره بل وی و لکه ای چې مې کوم نو انکار سکول مې ته پوښونه کوه بچي پس نه پوهېږي ما سره خبرې کوه کنه وې زه ستاني کوم خو ستا دوست مې مطلب زه ما نه پرې وړې رغټ لوستې.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او شنونکی افراسیاب خټک چې له غنی خان سره له نږدې لیدلی وایي نوموړي د خپل هنر او سیاست له لارې غوښتل پښتنو ته د ژوند نوې او روښانه لارې وښيي.
باجور چې خلک د کیمور غر په حقلوي چې د کیمور ډیر مخونه دي غنی خان شخصیت هم د کیمور د غر په شان دي. هغه شاعر او انځورګر او موسیقار او هغه فلسفر او سیاستدان او هغه مصنف او محقق او کله چې موږ په لنډه توګه وایو چې پښتنو کې د رینیسانس سره یو یعنی د نوي ژوند د خپلولو یو نښه او علامت و. داسې شاعر دی چې د پښتنو تهذیبي شعور هغې پوره علامې پکې شته او ورسره د جدت او د کرامت یو داسې ترکیب امتزاج دی دغه په شعر کې چې د ژوند او د فکر ټولې فلسفي پکې شته.
افراسیاب خټک زیاتوي پښتنو ته د غنی خان د شعر او افکارو رسولو لپاره هغه رنګ چې لازمه ده کار نه کیږي.
طالبي نصاب کې پکار اوچ دی وي پکار وچ پوهنتونونو کې د غنی خان د پیژندنې شعبې وي میډیا کې هم پاکستان کې څو ټلویزیون سټېشن دي په دې پروګرامونه کوي نه کوي پروګرامونه سیمینارونه پکار وو د دې یو بایوګرافي نه ده لیکل شوی داسې یو کتاب په شکل کې نو زما په خیال کې ډېر کار مونږ پاتې دي خو زما یقین دی چې نوي نسلونو کې چې کومه دلچسپي وي نو ما سره دا پیدا شي چې دا کار وکړو انشاءالله وشي.
غنی خان د ورپېښې ناروغۍ له امله د 1906 نوې زیږدیز کال د مارچ پر 15 د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې ومړ. نوموړي په یو شعر کې ویلي ما مرګي ته شروع کړې د ژوندون د خېشت کیسه ده د جنون او د جانان د څه عجبه فلسفه ده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال اوریدہ تاسو غوږی کډم نن اوریدونکو د خبرونه په دیمه نمای کې تاسو لپاره سو رپورټونه او نیوز خبرون جمهوریت هم لرو خو سپښ شوه د ماسپخین یو نیمه بجه ملي امیرزاده نن د خبرون لنډی سو
د پېښور د ډیپټي کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې ډلې د جماعت داوا د پېښور مرکزی دفتر تړل شوی دی. مشال ریډیو ته پرون رسیدلی یو سند کې دا خبره څرګنده شوې ده. پولیس چارواکي وایي د بلوچستان په کلا سیف الله کې په یو کور کې دننه په چاودنه کې په مبینه توګه له طالبانو سره اړه لرونکي د یو مذهبي عالم په ګډون د هغه د کور یو بل غړی وژل شوی دی. د ډیپټي کمشنر شفقت شاولي په خبره بیګا په دغه چاودنه کې تر لسو زیات کسان زخمي شوي هم دي چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي په هند کې خپل سفیر تر هغو رپورټونو پس یې د سلا مشورو لپاره راغوښتي چې ګواکې په نوې دلی کې پاکستاني سفارتي عمله او کورنۍ ځورول شوي دي. د وزارت ویان پرون په اسلام آباد کې نیزې خبري غونډې ته دا خبره وکړه. هند د دغو تورونو په اړه لاس نه دی ویلي خو د هند بارنو چارو وزارت ځینو ناڅرګندو چارواکو رسنو ته ویلي چې په اسلام آباد کې هم د هند یو سفارتکارانو ځورونه زیاته شوې ده. نیټو په طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د نیټو مشر ینس ستولتن بک پرون په برسلز کې خبري غونډه تول د کابل لخوا طالبانو ته د سولې ډیر واضح وړاندیز شوی نو هغه یې باید ومني. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس په ایران تور لګولې چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې ناکامې هڅې کوي. ایران لا دغه تورونو په جواب کې څه نه دی ویلې. د سعودي عرب ولی عهد په دې خبره ټینګار وکړو چې که ایران اټومي وسله جوړوي نو دوی به هم جوړ کړي. دا خبره ولی عهد محمد بن سلمان سی بی ایس ټی وی سره په مرکه کې وکړه چې پرون یې یوه برخه خبره شوه. تهران په سلاحي سمدستي د نوموړي څرګندونې غندلې دي. د امریکا د خزانه وزارت په نور لسو روسي او وګړو او پنځو روسي او کمپنو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. چارواکي وایي دا بندیزونه د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنه او په امریکا د انټرنیټي بریدونو په سر لګول شوي دي. او پرون د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل شوي چې د شام حکومتي ځواکونو او ائتلافي ملیشو د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو لپاره کمپین په ترڅ کې په ښځو جنکو سړو جنسي تیری کړي دي.
ملیح امیرزاده و چې د خبرون لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوریدونکو زموږ همکار په امیر صاحب د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغون کړي دي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
له پاکستان خبریدونکي ډیلی ټایمز په خپل اداریه کې د لاهور پر ځانمرګي برید باس کړی او وایي چې دا روان کال په هغه ښار کې لومړی ترهګره حمله وه چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان ومنله. د چهارشنبه پر شپه د لاهور له رایونډ سره نږدې پر امنیتي پوسته په ځانمرګي برید کې لس سرتېري ووژل او شاوخوا شل ژوبل شول. تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې ویلي دا برید یې په پنجاب کې د خپلو ملګرو د وژنو د غچ اخیستو لپاره کړی. ډیلی ټایمز لیکي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې په لاهور کې د پاکستان سوپر لیګ په نوم د کرکټ د شل اوریزه سیالیو لپاره امنیتي اقدامات مکمل کړي دي خو د تبلیغیانو د کلنۍ اجتماع له ځای سره نږدې پر پولیسو شوی برید ښیي چې وسلوال لا هم له مهمو ځایونو سره نږدې د حملو وړتیا لري. ورځپاڼې د تبلیغي جماعت د اجتماع پر وخت پر شوې حملې اندېښنه ښودلې او زیاتوي چې حکومت باید وسم اقدامات وکړي او مشکوکو ډلو ته د پیسو ورکولو یا نورو اسانتیاو برابرولو پر وړاندې باید هیڅ زغم ونه لري. هلته د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې په خپله اداره کې لیکلي چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ په کراچۍ کې د ګذر ناروغۍ واکسیني کمپین پیل شو خو یو شمېر کورنیو بچیو ته د څاڅکو له ورکولو انکار وکړ. دا په روان کال کې د پولیو دریم واکسیني کمپین و چې پکې روغتیایي کارکوونکو د پاکستان لاکونه ماشومانو ته له ناروغۍ څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکړل. ورځپاڼه وایي واکسیني ډلې حیرانه وې چې ولې په کراچۍ کې خلکو بچیو ته له څاڅکو ورکولو انکار وکړ خو وروسته معلومه شوه چې لامل یې ویره وه. روانه میاشت د سند په نوابشاه کې د شری خرابو واکسینو څلور ماشومان ووژل چې تر هغې وروسته په کراچۍ کې ځینې کورنۍ د ویرې ښکار شوې. روغتیایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د واکسینو له کبله هیڅ ماشوم نه مري. د نیوز ورځپاڼه زیاتوي چې دا ډول پیښې د پولیو ناروغۍ د ختمولو په لړ کې د پاکستان هڅې اغېزمنوي ځکه چې حکومت اعلان کړی چې روان کال به هیواد له ګوزڼه پاک کړي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړتیا تاسې غوږی قدر مر ودونکو د برتانی ګارډین ورسپانې د چینای خزو پاړه یو لیکنه خبره کړې ده. بلخوا واسټری جرنال د افغانستان د سولې بهیر په اړه په یو مقاله کې کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمه برخه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د برتانیا ګارډین ورسپانې لیکي چې تیره میاشت د ګلګت بلدستان د اسمبلی غړو غوښتنه وکړه چې چین دې هغه 50 چینایي ښځې خوشې کړي چې د دې سیمې له سړیو سره یې ودونه کړي دي. دوی ویلي چې چینی چارواکو دغه ښځې د انتها پسندۍ په مبهمه تور کې په زندان کې ساتلي دي. ګارډین ورسپانې په دې اړه په خپل رپورټ کې د ګلګت بلدستان د یو کس کیسه لیکلي چې هغه وخت پر یو چینایي ښځه مین شوی وو چې د کاروبار لپاره چین ته تللی وو. بیا له هغې سره واده وکړ خو چینی چارواکو ښځه او اولاد له دې کس څخه په زور جلا کړل. دې سړي د خپل اصلي نوم نه څرګندولو په شرط ګارډین ورسپانې ته خپله کیسه کړې ده او ورسپانې هغه د احمد علي په بدل نوم یاد کړی دی. نوموړي ویلي چې د چینی چارواکو دا ګام بې معنا دی. موږ شتمن وو او زما میرمن یوه کورنۍ ښځه وه خو اوس مو کور وران سوی دی. چین د یو غور چې پکې مسلمانان اوسېږي پر ناارامیو ځیرک نظر ساتي. په 2014 کال کې چې کله مشکوکه ترګرو 90 کسان په چړو ووژل له هغه وروسته حکومت د چیانګیانګ پر سړیو د ژیرو پرېښودلو او پر ماشومانو د محمد نوم ایښودلو بندیز لګولې دی. د راډیو فری ایشیا یو رپورټ وایي چې په دې صوبه کې 1,00,000 یو غیري مسلمانان د بیا زده کړو په کیمپ کې په ډیر خراب حالت کې ساتل سوي دي. بلخوا وال سټریټ جرنال وایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو کمانډان د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د افغانانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې راتلونکي په شکې دودي. جان نیکولسن خبریالان ته وویل چې دوی اوس په داسې یو حالت کې دي چې روغه جوړه او د خپل کمپاین هدف پر یو وخت ترلاسه کولای شي چې د دوی لپاره ډیر مهم دی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې پخوانیو چارواکو او کارپوهانو د اندېښنې ښودلي چې د مذاکراتو لپاره امریکا د مناسبې سفارتکاري وړتیا نه لري. ځینې بیا په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ریکس ټیلرسن له لوري تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د عهدې د ختمولو د فیصلې حواله ورکوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې د خبرو اترو د لارې د افغانستان د 14 کلنې جګړې ختمولو هڅې په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر غنی به د سږ کال په پای کې له پارلماني ټاکنو سره مخامخ شي. د په داسې حال کې هم دی چې پر امریکا فشار دی چې د ډونالډ ټرمپ د تګلارې په وسیله د افغانستان په اړه یو څه پرمختګ ښکاره کړل سي. د 13 اگست په میاشت کې په تګلاره کې اعلان شوی و چې افغانستان ته دې نور فوجي سلاکاران ولېږل سي او تر هغو دې هلته وي تر څو حالات سم سوي نه وي. ولسمشر ټرمپ افغانستان ته 4,000 نور فوجیان ولېږل چې هغه له هغو 10,000 فوجیانو سره یو ځای شول چې وار له مخه هلته وو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 21 په لنډو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال لري تاسې غوږی درنو اردوونکو. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي داسې ښکاري چې روسیا په انګلستان کې د استخباراتو د یو پخوانی ایجنټ او د هغه پر لور د کیمیاوي ماده پر کارولو کې لاس لري. دواړه کسان لا هم په روغتون کې دي او روغتیایي چارواکي وایي حالت یې خراب دی. تر دې مخکې د امریکا په ګډون د برتانی ملګرو هیوادونو له روسیې غوښتي چې دې کسانو ته د زهرجنې ماده ورکولو پاړه یو قانې ورکوونکې جواب وای. روسي لګیدلی تورونو انکار کوي. نور تفصيل د احمد تکل په دې رپورت کې اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وای د سیخکاری چې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د روسیې د استخباراتو د یو پخوانی مامور او د هغه د لور په مسمومولو کې روسیا لاس لري. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه مڼۍ کې د آیرلند له صدر اعظم لیو وراتکار سره د کتنې پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. برتانوي چارواکي وایي چې د روسیې د استخباراتو پخوانی مامور سرګی سکریپال او د هغه لور د داسې ظاهري کیمیاوي ماده په وسیله چې اعصاب شندوي مسموم شوي دي. سکریپال او د هغه لور یولیا 12 ورځې مخکې د داسې موادو په وسیله مسموم شول چې د برتانوي چارواکو په وینا اعصاب شندوي او یوازې پوځونه یې جوړولای شي. ښاغلی ټرمپ د پوښتنې ته چې آیا په دې مسمومیت کې به د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاس وي کنه په ځواب کې وویل
It looks like it. I spoke with the Prime Minister and we
همداسې ښکاري. ما د برتانیا له صدر اعظم سره خبرې وکړې او موږ په دې اړه ژور بحثونه وکړل. دا یو خوشینونکی حالت دی او داسې ښکاري چې روسان په قطعي ډول لاس پکې لري. دا کار باید نه وای شوی، خو موږ دې مسلې ته د نورو مسلو په شان په ډېره جدي سترګه ګورو. فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور حمله ته د یو بوګنونکو عمل په سترګه ګوري او دا د برتانیا پر ملي حاکمیت برید او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. د دې هیوادونو مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې پر وروسته کلونو کې دا لومړی ځل دی چې له دې ډول موادو څخه کار اخیستل کیږي. برتانوي چارواکي وایي سکریپال او لور یې چې د روانې مارچ میاشتې په څلورمه نیټه په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ پراته بې سده وموندل شول، له هم په نازک حالت کې دي. د چارواکو په وینا هغه زهري مواد چې په دې وژون کې عمدي حمله کې کار ترې اخیستل شوی د نوویچوک په نوم د اعصابو د شنډونکو موادو په یو ګروپ پورې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځ جوړ کړی و تړلی دي.
د مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنهو، دا ماخام تر شپګو.
مشال اړو ته تاسو وګورئ. درنو ودونکو، پاکستانی ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون لیکي د اټمی انرژي نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو د پاکستان په سفر مختلف اټمی تنصیبات لیدلي او د امنیت په اړه یې اطمینان ښودلی. ورځپاڼه لیکي نوموړي د پاکستان د اټمی مرکزونو له امنیتي اقداماتو متاثره شوی دی او ویلي دي چې هغه هیواد د سولهیزي اټمی ټکنالوژي پر استعمال پوهیږي. د لیکنې نورې برخې درته ملي حمیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانہ لکھی دا ایٹمی توانائی نڑیوالے ادارے آئی اے ای اے مشر یوکیا امانو دا پاکستان دا ایٹمی تنصیباتو دا معیار سائن کڑی. نوموڑی دا سرگندونے پدا سے حال کی کڑی چی پنڑے کے دا پاکستان ایٹمی وسلو دا خوندیتو پاڑا نیوکی کی گی. رسپانہ لکھی دا ایٹمی انرجی نڑیوالے ادارے مشر یوکیا امانو دا درے ورزنی سفر پا وقت پا کراچی کی او سیمینار تویل چی پاکستان دا سولائی سے ایٹمی ٹیکنالوجی پا استعمال کے تجربہ لری. دا ایٹمی توانائی دا نڑیوالے ادارے مشر دا پاکستان دا سفر پر مہال دزینو ایٹمی تنصیباتو دورہ اوکڑا. نوماوڑی ہغی ته په اشاره ویل دا واضح ده چې پاکستان په دغه کار پویږي او په هلرون کې کسان دغه دند لپاره ګمارل شوی دی. نوموړي ویل چې اټمی ټکنالوژي په امروزه ژوند کې ډېر مهم رول لوبوي. رسپانه لیکي چې یوکیا امانو په خپل سفر کې د مختلفو روغتیايي مرکزونو دوره هم وکړه او وی ویل چې په پاکستان کې طبي کلینیکونه پرمخ تللې دي. نوموړي همدار از ویل چې د اټمی انرژي نړیوال سازمان له پاکستان سره مرسته کوي چې د سرطان په ناروغۍ د کنټرول قومي پروګرام جوړ کړي. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د اټمی توانائی نړیوالې ادارې مشر په پاکستان کې د کې دوا او کې درې اټمی مرکزونو دوره هم کړي چې دا جوړېدو په حال کې دي. د هغو اټمی مرکزونو دورې پر مهال یوکیا امانو ویل چې پاکستان د اټمی تنصیباتو امنیت او خوندیتوب ساتلو لپاره له ډېر احتیاطه کار اخلي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لري تاسو غوږی. قدرمن اودونکو، د ناتو عمومي مشر له طالبانو څخه غوښتي چې جګړه ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. یان سټولټنبرګ پرون په برسلز کې خبري غونډې ته ویل د افغان ولسمشر محمد اشرف غني وړاندیز ډیر واضح او بې له شرط دی. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي و چې یو شمېر طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. سټولټنبرګ په ان حال کې پر وسلوالو د فشار زیاتولو خبره هم وکړه.
د ناتو عمومي منشي وایي چې یو شمیر طالب مشران ښایي د سولې د خبرو لپاره تیاری ولري. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ناتو د 2018 کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو خبرو کې د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د سولې لپاره د افغان حکومت نوی وړاندیز ته د اشاره پترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او خبرو تکینی.
We welcome that President Ghani
د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بېل کوم قید او شرط خبرو ته رابللی دي هرکلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ و. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لاره ومني. که ټول طالبان نه وي نو د هغو ځینې کسان خو به خامخا د سولې خبرو ته چمتو وي او موږ له همدې کسانو غواړو چې دا کار وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمیر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ماتیس دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې کابل ته د ده د ناڅاپي سفر پر مهال په الوتکه کې ورسره و. ښاغلی ماتیس وویل چې په افغانستان کې بریا لا هم ممکنه ده، خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو څرګندونو کې پر وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو یادونه وکړه او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر اړتیا یې هم ټینګار وکړ. پوهیږو چې د جګړې په ډګر کې د روان حالت او د سولې د خبرو ترمنځ نږدې اړیکه شته، نو باید افغان ځواکونه پیاوړي کړو څو د جګړې په ډګر کې روان ولاړ حالت مات کړي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې په ډګر کې د هغو بریا ممکنه نه ده. نو ځکه موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور په دې وروستیو کې پراخ کړی څو افغان ځواکونه په دې وتوانېږي چې اوسنی ولاړ حالت مات او د سیاسي حل لارې لپاره امکانات برابر کړي. ناټو تیر کال وپتیله چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه شاوخوا 14,000 ته لوړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا 3 اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید او شرطه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبه په ورځ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که له حکومت سره د سولې خبرو ته کینني نو د دې ډلې پر مرکزونو ځمکنۍ او هوایي حملې به زیاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړتیا تاسې وږي قدر مړودونکو لژمنې سره سم اوسوار رسیدلې دي. د اونیز خبرونې جمهوریت دا جمهوریت په نننۍ خبرونې کې مو په کیمو د پاکستان جمهوری وفاقي پارلماني نظام څرللې دي. تاسو ته معلومه ده چې د 2018 کال د سرشمیرنې په نتیجه کې سیاسي ګوندونه د نوو حلقه بندیو پر جوړولو سلا شوې. نو نن په خبرونه کې اوري چې د آبادی پر اساس د قومي اسمبلی چوکۍ ټاکل آیا د اکثریت او واکمنۍ ته لار برابروي او کنه. همدارس خبر بشي چې په کلی توګه د پاکستان د جمهوری نظام د کمزوري تاریخي وجوهات چدي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې کوم جمهوری ماډل یا نظام عملی دی؟ د آبادی یا نفوس په اساس د قومي اسمبلی جوړښت آیا رښتیا هم د اکثریت واکمنی ده کنه دا سم نظام دی؟ آیا د پاکستان جمهوری نظام د ولس او د صوبو سم استازیتوب کوي او کنه؟ په تاریخي ترانزور کې د پاکستان جمهوری نظام کمزوري لاملونه څه دي او په دې نظام کې کومې نیمګړتیاوي موجود دي؟ دا نور پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان د 2003 زیږیز کال تر اساسي قانون مخکې کله په هغه هیواد کې پارلماني او کله هم صدارتي یا ولسمشري ډیموکراټیک نظام پاتې شو دی. د 1993 زیږیز کال د آئین تر مخه پاکستان یو فدرالي هیواد دی چې پکې پارلماني جمهوری نظام وجود لري. که څه هم په پاکستان کې په بیا بیا پوځي کودتاګانې شوې دي چې په اړه یې تاسې په جمهوریت خپرونه کې څو ځلې باس اورېدل دی، خو اوس له 2003 زیږیز کال راهیسې هلته ډیموکراسي عملي ده او د 13 آئینی ترمیم تر مخه د صوبو واک هم پراخ شوی دی. په نننۍ خبرونه کې لومړی پوښتنه دا ده چې د پاکستان جمهوری ماډل د کوم هیواد د ماډل په طرز جوړ شوی دی. د پاکستان سیاستوال افراسیاب پټک وایي دا نظام د برتانیا تر واکمنۍ وروسته په جنوبي آسیا کې پاتې شو.
پاکستان کې چې کوم قانون په 2003 کې جوړ شوی دی، دا یې له مخې پاکستان اول خدا ده چې یو جمهوری ملک دی او بیا دا وفاقي ملک دی، مطلب فیڈرال، یعنی چلے کے صوبوں اور مرکز میں اس کے ہم تعلقات وبارہ کے آئینی حیثیت موجود تھے پارلیمانی دے پارلیمانی دلی مانا دے کہ پارلیمان کی سیاست سید راشی انتخابات کے اوی کول شي خپل ځان ته وزیر اعظم منتخب کی وای تاکي دا څو کې دته انګريزانو کافي مودا حکومت کړ او هند او پاکستان په نیمه وچه باندې اوی دا چې کوم برتانیا کې رایج نظام دی هغه دلته راځي کړو او دا د پاکستان جوړولو مخکې دا نظام دلته موجود او انتخابات دې لپاره
په تاریخي تناظر کې کده پاکستان سیاسي او جمهوري نظام ته ولیدل شي نو په دې کې کوم ستونزې موجود دي د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری او سیډونکو خالد عزیز وایي برتانیې جنوبی اسیا نه پریخوده خو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مجبورۍ په اساس یې پریخوده دی وایي پاکستان د یو مقصد لپاره جوړ کړل شوی و خو له پیله یې پوره ریاستي یا دولتي طاقت نه درلود
1945 پورې دا کلونیال طاقت او برطانیہ دا آغا کا ارادہ نہ ہو کہ پارٹیشن ہو کی او دا دویم عالمی جنگ نہ پس آغا دا مالی حالات کے بھی دورا خراب شو کہ آغا سرا نور سا چارہ نو صرف دا ہو کہ ہندوستان اور پاکستان جوڑ شی او آغا دا پاکستان جوڑتیا کے آغو یو خاص مقصد ہو آغا مقصد ہو کہ دا ورکا چمونگ گریٹ گیم ویو عالمی قوتونا افغانستان پاکستان قبائلی علاقہ اور سینٹرل ایشیا کے دے اور سر ایران امواد بدے رخوالی کول کلا پورے دا نظام انگریزان و سر ہو آغا یو عالمی طاقت ہو آغا سر پیسے مو وسائل مو آغا بدے علاقے ول پورا حفاظت کول ایشو دیو تکل لاڑو اور پاکستان چ جو شو بد قسمتی سر پاکستان سب مسائل در سے رالو کشمیر پوجا اور سرا نورم سدا سکیم نو کے دا حالات قابو کری شروع نہ پاکستان یو دا سے ریاست جوش ہو کہ دے سرا پورا ریاستی قوت اور طاقت نو
خالد عزیز وائی پاکستان وسائل نہ لرل نو زکے پ سڑی جھگڑے کے امریکہ سر عمل کرتو بکڑ خو امریکہ او برطانیہ د سیاسی قوتوں پر جائے لپوج سر اڑی کی پرا خکڑل چھ لکبل پ سیاسی نظام کے د پوج مداخلے تا لار ہوار شوا
داری راست پارا وسائل پکارو پیسے او دا پاکستان وجود دا سے یو علاقے کیو چی آغا باندے دا بین الاقوامی قوتونا والزور دیر گیا دے زمانے کے بیا کولڈ وار شروع شو گئے ان جنگ عظیم نفس او پاکستان دا فیصلہ اکڑل کے مونگ سرا وسائل ہم نشتا انوستان ہم مونگا لوئے غٹ سا کر دے آغا سرا مقابلہ کول دے پاکستانی لیڈرشپ ہو آغا دا فیصلہ اکڑل کے مونگ با برطانیہ اور امریکہ سرا با شامل شو او اخبل کار بہو چل برطانیہ اور امریکہ کے گیا کولڈ وار کے دا کوشش ہو کہ آغا بجائے دا چھے دا سیاسی قوتوں سرا خبر کرے ہو آغا زیاد پیار چھے دے دا آغا وطنوں دا فوج تا زیاد قبلیت حاصل ہو او دا مصر ہو گو رہی جاپان ہو گو رہی فلپین ہو گو رہی پاکستان دے اور دیکھے دا دوا آغا پیکس جو سیٹو اور سینٹو آغا لاندے زمان چھے کمیو سیاسی نظام دے آغا سے دا فوج مداخلت آغا زمانے میں شروع
د پاکستان په وفاقي پارلماني نظام کې د قومي اسمبلی غړي د آبادی پر اساس له جوړ شویو حلقو ټاکل کیږي د پنجاب صوبې آبادی تر ټولو زیاته ده نو همدا وجه ده چې د قومي اسمبلی تر ټولو زیات غړي له پنجاب ټاکل کیږي آیا دا میکانیزم یا نظام خو به د اکثریت واکمنۍ ته لار نه برابروي او آیا د دې توان خو به نورو صوبو ته نه رسي د دې پوښتنو په ځواب کې افراسیاب خټک وایي یوازې قومي اسمبلی نه بلکې سینټ هم شته او د ګډو مفاداتو کونسل هم د وړو صوبو د استازیتوب لپاره موجود دی
په وفاقي نظام کې پارلیمان کې یو مجلس نه وي بلکې دوه وي د یو د آبادۍ په بنیاد جوړیږي د بل چې دې کې برابر نمائندګي راځي د دې لپاره چې د آبادۍ په بنیاد فیصلو کې زیاتې ونی شي هغه د پاسه یو بل پاکستان کې هم قومي اسمبلی ده او سینټ دی قومي اسمبلی کې آبادۍ په بنیاد حل کې بندي شوی ده اور سینٹ کے ٹول سبوتا برابر برابر نمائندگی ملا شوئے گا تو فیڈریشن کے دور ادارے دشنی لیکن جی پاکستان کے وطوئی دے گڈو مفادات و شورا یا کونسل آف کامن انٹرسٹ چھے اگے کی ہم دا وڑی سبوی کی اگے نمائندگی زیادہ دا اتک کسان لگے کڑی پدے کے شپک چیزی دا برے وڑو سبو نگی اور دا دو چیزی دا وہ پنجاب نہیں مرزے سی اگر دیکھ لیتا چیک اینڈ بیلنس وئی نظام دے چې هغه لمخې یعنی بے ذاتی مخنیوي لپاره ادارې جوړې شوې.
کچېری ولوی صوبه لوړې هغه سره په ځینو مواردو کې تیری یا زیاتې کوي، نو له صوبو سره څه لار پاتې کیږي؟ افراسیاب خټک وایي د هغې لپاره لوړ عدالتونه موجود دي.
اوله خو دا ده چې پاکستان کې عیني نظام ته ډېره موقع ملو شوې نه ده. یو خو دا ده چې دلته کې دیکتاتوري پاتې شوې دي، یو فوجي دیکتاتوري، یو نور دیکتاتوري. زه د خدای سره چې مخنیوی شوې ده مکمل، اوس هم یقینا چې او پنجاب کې چې ټول غټه صوبه ده او ټول نه تاریخیخته صوبه ده، لہٰذا اپنی ناس بر دے نور صوبے والے اور پودے ذہن کی خلق کو بڑے صوبے سرا انصاف نے کی وہ شکل جمہوری نظام یا آئینی نظام خلق عدالت پر لیشی عدالت رشتہ سپریم پاکستان سپریم کورٹ چلے یا ہائی کورٹ چلے اگر ہم مقدمے ہو رہی.
افراسیاب خٹک وائی دا اتلسم آئینی بدلون پر نتیجہ کے دو صوبو واک پراخ کرل شو، خود دا پا اند باید دا سینٹ واک ہم پراخ کرل شی.
پاکستان کا تو سینٹ کے دیر اہم کردار کی دیشی موږ خو لري هڅې چې سینټ نور اختیارات باید ورکړي شي، ځکه چې دا سینټ بودیجا یا نه پاتې بجټ چې دا کومې چلې راځي دا د کی اتل سر ترمیم کې چې کوم خپل مختاري شبو ته ورکړي شي تاریخ یو خبر دام واچي سینټ هم لږ اختیارات ځات سل مخې په حکومت یوازې قومي سمیتا کا جواب وین کېو اوس پاین کې دا راغلي چې قومي سمې سره سره حکومت سینټ هم جواب وین کېو.
د پاکستان په وسنی وفاقي پارلماني جمهوریت نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي؟ خالد عزیز وايي په پاکستان کې واک د ټولنې تر جړو یا نیلو نه رسیږي او دا د ده په اند تر ټولو لویه ستونزه ده.
دا جمهوری روایت چې دی دا مونږ چې ورته لوکل ګورنمنت وایو یا ګراس روټ لیول وایو هغه ته نه دی رسېدلی، چې برابر درځي لګاوي دا مشهور اسمبلی ممبران دي، سینټ ممبران دي یا صوبایي اسمبلی ممبران، دا ټول قوت او طاقت د ریاست د صوبې هغو لاس کې دی. خو هغه دا نه غواړي چې دا لاندې پورې دا جمهوریت ټول اثر چې دی هغه هندوستان ته تاسو وګوري، دا هغه جمهوریت چې دی هغه حد پورې لاندې رسېدلی ده، او امریکا ته وګوري هلته هم دا حال دی. خو دلته چې دی دا برابر دا خپلو کې سمجھوتا کیږي، خپلو کې حساب کیږي، لاندې چې چرته خلک اوسېږي هغه پاتې کیږي، اور دا ټولو نه زیات کرایسس دا دی.
په جمهوری نظام کې د نیمګړتیاو په اړه د پاکستان د سینټ غړی افراسیاب خټک زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي، جاګیرداري باید ختم شي، نمائندګي باید متناسب وي، خو د دې اصلاحاتو لپاره د جمهوری نظام تسلسل ډیر ضروری دی.
نیمګړتیا خدا دې چې اصل کې اصلاحات پکار دي، ډیر په انتخاباتي نظام کې نظام پکار دي، او یا په ټولنیز اصلاحات پکار دي چې جاګیرداري له منځه باید لاړه شي، باید ډېر بېوزلو خلکو او د بڑو خلکو منځ کې چې کوم فرق دی هغه زیات دی، دا باید کم شي. کوشش پکار دی چې د متناسب نمایندګۍ نظام لري شي، چې خلک څومره ووټونه واخلي چې هغې مطابق ورته رایې توپیر په وکړي درشي پارلمان کې. نو دا داسې اصلاحاتو ضرورت دی، او دا پالک شي چې جمهوری نظام
نه. خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری خالد عزیز د نویو صوبو د جوړولو تر موضوع زیات ارزښت د جمهوریت ارزښتونو یا اقدارو او روایت د ټولنې تر ټولو اوسیدونکو رسیدو ته او هلته جذبېدو ته ورکوي.
نور صوبې به جوړېږي، نوې چیف منسٹران به جوړېږي، نوې اسمبلیان به جوړېږي. پاکستان کې چې څنګه ما مخکې بیان وکړ، کرایسس چې دی هغه دا ډېر ریولوشن والا کرایسس، دا صوبې کم یا زیات هغه سره به څه فرق کوي؟ دا جمهوری نظام چې دی هلته برا پاتې شي چې کم یو مالدار خلک دي هغه ته پاتې، سربای کار چې دی هغه سره پاتې، وقت زمینداران چې دی هغه سره پاتې کیږي، چې چېرته خلک اوسېږي څوک ګلو کې د یونین کاونسل کې، هلته پورې خو نظام نه دی رسېدلی. چې کله پورې هلته نظام نه رسېدلی، زما خیال دی زموږ د کرایسس به نه ختمېږي.
اوریدونکو په خبرونه کې مو واورېدل چې د پاکستان د آئین تر مخه هلته جمهوري وفاقي پارلماني نظام عملي دی، او د شنونکو پاند په دې ماډل کې د یو لړ اصلاحاتو اړتیا ده، لکه د انتخاباتي نظام اصلاحات، د جاګیرداري ختمېدل، د سینټ واک پراخېدل، او په تېره بیا د جمهوری ارزښتونو تر ولس رسیدل او په ټولنه کې جذبېدل. خو د دې ټولو اصلاحاتو لپاره شنونکي د پاکستان د اوسني جمهوری نظام بقا اړینه بولي. دا و نننۍ خبرونه، بلونه به بیا د جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د مشال تر رڼا لاندې دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت
راغلی تیر یا هر څه
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.